آزادی باشید.
السلام علیکم د ازادي رادیو بلې خبرونه ته اخر اغلاست. نوریاس نوریم د خپل همکارانو په مرسته وړاندې کوم. په پیل کې لړن خبرونه. د طالبانو په وړاندې په پنشیر کې ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد او د او تو ملګرو مړي نن د پنشیر ولایت په خنجول سوالی کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو ورته اجازه ورکړې ده چې د هغه ورسره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته له غره راکوز او خاورو ته وسپاري. ویل کېږي یار محمد له خپلو دو زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یوه میاشت مخکې په خینجولس والی کې په غره کې اسیر شوي او په ډزو وژل شوي وو. په ټولنیزو رسنیو کې د دې پېښې ویډیوګانو د بشري حقونو ډلو سخت غبرګونونه راپارولي او هغه یې غندلې وه. طالبانو دا رد کړي چې مقاومت د ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډزو وژل شوي او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلواله نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قمندانې ویان حافظ عبیدالله عابدي نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار 9 بجې د کندوز ښار د دویمې حوزې اړوند د سرک نو په سیمه کې د یوې 15 کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوې وه چې په نتیجه کې یې ټول 15 واړه وسلوال ووژل شول. د دوی د ده په خبره دغې وسلوالې ډلې غوښتل عامه نظم ګډوډ کړي خو هغه نه دی ویلي چې دغه وسلواله ډله په چا پورې تړلې وه. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې له په سلګونو سیلاب ځپلو کورنیو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان وهلی احمدزي ازادي راډیو ته وویل دغه مرستې چې د سرې میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سرې میاشتې ټولنې لخوا برابرې شوې وې 1500 کورنیو ته وویشل شوې.
سهاری کورنۍ ته 1000 کیلو وړه دي او 10 لیتر غوړي دي 40 کیلو وریجې دي 1 کیلو چای ده 15 کیلو بره ده 8 کیلو لوبیا ده او یو پاکټ بسکټ ده.
ورسته یو سیلابونه په لوګر کې تر ډیره په خوخي ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې یو ان ډی پی وای د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو خزو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو خزو ته د محصولاتو د تولید بشري سرچینو مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. د غراز ویل شوې 2000 نور خزو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته وده په برخه کې روزنه ورکړل شي. افغانستان چې اکثریت وګړي پر کرنه بوخت دي کارپوهانو په باور په دې برخه کې د خزو ولټیاوي تر ډیره د کورنی اقتصاد لپاره کېدو سره مرسته کولای شي. د روسي چارواکو وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جټ پوزي الوتکې د راغورځېدو په پیخه کې د وژل شو کسانو شمیر لږ تر لږه 1500 ته رسیدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیخه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوي 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې 9 پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې یې ډېر مرګ ژوبله وګړو ته ملکي وګړو ته اړولې ده. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانېده چې د 2012-2013 کال وبخې د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شوه. د ښځو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتلاس وتوانېد چې د 2022 میلادي کال د طلایي توپ جایزه ترلاسه کړي. ازادي رادیو او ریاو وړاندې په خبرونه کې دغه موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د طالبانو د حکومت کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې لدی ورسته د ادارې ته د کار کولو لپاره نن ورځي ځکه چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې خزو او سړو ته د کار کولو اجازه نشته. د دې ادارې یو شمېر خزینه کارکونکو وایي د خپلو کورنیو سرپرستی کوي او کار کولو پرته ورته ګرانه ده چې خپل ژوند وچلوي.
وای هیچ کار مکوی دروازه درته پرانیستی ده اولاړی شی او په کور کې نه زموږ غاګ باید نړیوالو ته ورسیږي.
په دې اړه مو چې د طالبانو دغه اقدام به آیا ښځې په ټولنه کې یو مخل فعال ګډون څخه بې برخې نه کړي د ښځو د حقونو له یوې فعالې سره مرکه کړي.
کدی په لوی لاس د صحنې نه وېستل کېږي او صدې خزو کې داسې څه هم شته چې د حقوق د کور سرپرست نشته، د خپل د کور سرپرستي کوي.
په جرمني کې مېشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمني حکومت توجه نه کړي.
خونه به مشکل پیدا مشه نو تر
کور ډېر پستونځ پیدا کیږي. په ډېر ستونځ خو کسبین کارت ولري او لګښت له خپل جیبه ورکې نو کور درکول کیږي.
په تاسو حال کې د جرمني د نور شاوخوا ودر زر افغانانو د منلو ژمنه کړې ده. د خبرونه دوهمنی مې کړي ازادي رادیو دوهونی ز خبرونه مهروي د خزل لپاره او اساسي بشري حقوقو
در دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوریاس نوري د خپل تخنیکی همکار قادر جلالوف په مرسته وړاندې کوم. د طالبانو د حکومت کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کارکولو لپاره نن ورځي. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته ویلي د بشري سرچینو رئیس ورته ویلي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. جزئیات د امید زهیر مل پر رپورټ کوي.
دا د طالبانو د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د نن د هغو خزو د اعتراض غوونه دي چې د دې ادارې چارواکو نن په یاد وزارت کې لکار کول مانه کړی. د خزي وای د طالبانو پر رژیم کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشری سرچینو رئیس مدیر احمدینن ورته ویلي چې د دې وروسته د وزارت ته د کار کول لپاره ورنشي. د تاخذ له قوله دوی د خپل کورنۍ سرپرست دي او بیل دي چې کار وکړي بل هیڅ سلار نه لري. د دې وزارت یوې کارکونکو چې نغواړي نوم یې راپور کې یاد شي ازادي رادیو ته وویل دوی ته ویلي باید ولاړ شي او په کور کېني.
وای هیڅ کار مکوي، دروازه درته پرانیست ده ولاړ شي او په کور کېني. زموږ غږ باید نړیوالو ته ورسیږي. موږ څه وخرو؟ موږ بیان نن دوی وژني او یا به هم خپل کار ته ځو.
معترضو مېرمنو ازادي رادیو ته څو ویډیوګانې هم راستولي چې په کې لیدل کېږي. د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نه د لزګونو خزو د وستلو هڅه کېږي او ورته ویل کېږي چې خپل کورونو ته ولاړ شي. حخوا ازادي رادیو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشري سرچینو د رئیس مدیر احمدی هغه وینا هم ترلاسه کړې ده چې د دې وزارت د خزینه کارکونکو د شړلو پر مهال یې کړې. هغه په خپل خبرو کې وایي د دوی د قانون لمخي نارینه او خزینه په یو اداره کې ګډ کار نشي کولای.
تاسو په دې فکر کې وایئ چې موږ خرڅو کار کوو؟ د تاسو د کار کول په امن ځانګړي جمهوریت نظام و باریک تاسو د پاره جواز درکړی و چې څه کوي شي کارو دي. دا هیڅ نمې نظام د اساس هم بدل شوی، قانون هم بدل شوی، نظام هم بدل شوی. په دې نظام کې په دې ماده کې د دې قانون کې دوی داسې لیکلي دي چې څه دني شي کوي دي سړی چې یو د پیوی داري کارو دي.
مدیر احمدی د دې وزارت له خزینه کارکونکو غواړي چې د ځان پر ځای یو بل څوک ورمعرفي کړي څو د دوی پر ځای د اداره کې کار وکړي. د طالبانو د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د بشری سرچینو رئیس مدیر احمدی په خپل خبرو کې خوځو ته د ناقص العقل او ناقص دین خطاب هم کوي او وایي که دوی د پریکړې په خلاف اعتراض وکړي دا به د وزارت لپاره بدنامي وي. اعتراض کوونکي خزي وایي چې نو موړي له یوې غرفې خبرې کولې او دوی ته مخامخ نه وو. د طالبانو د کډوالو چارو وزارت مو د دې پریکړې پاړه وو پخت خو هیڅ مسؤل چارواکي خبرو ته حاضر نه شو. خو هم د طالبانو لویان زبیح الله مجاهد هم د دې پریکړې پاړه پښتنه وکړه خو د راپور تر خبرې دوی ځواب را نه کړ. لدې وړاندې د طالبانو رژیم د مالی وزارت هم خزینه کارکونکي په کور کړی او ترې وغوښتي وو چې د ځان پر ځای کوم نارینه ورمعرفي کړي. طالبان داسې مهال ورځ تر بلې په افغان جونو خزو محدودیتونه زیاتوي چې تېره اونۍ متحده ایالاتو د دوی په یو شمېر چارواکو د خزو د حقونو د نقض له امله د ویزي بندیز ولګاوه. تر خوایل دې وړاندې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په دوو نورو طالب چارواکو د جونو د خونځیو د بندیدو له امله د سفرونو بندیز لګولی و.
په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت نن د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویل چې له دې وروسته د ادارې ته د کارکولو لپاره ورزی. د دې وزارت یو شمېر خزینه کارکونکو ازادي راډیو ته وویل د بشري سرچینو رئیس ورته دا خبره کړې او ویلي دي چې د دوی په قانون کې په یوه اداره کې د ښځو او نارینه وو ګډ کار ته اجازه نشته. په دې اړه مې مخکې د ښځو د حقونو له مدافع فعال ماریا توتاخیل سره مرکه وکړه او په پیل کې مې ترې پوښتنه وکړه چې دغه اقدام څه ډول ارزوي، آیا ښځې په ټولنه کې له فعال ګډون څخه بې برخې کیږي؟
بالکل دا خو معلومه او واضح خبره ده چې په کومه ټولنه کې خزي نه وي هغه ټولنه به هیڅ کلم څنګه چې جهان غواړي یو ملک غواړي وګړي غواړي هسې به پرمختګونه کوي. او بدبختانه ورځ تر بلې په افغانستان کې د ښځو پر وړاندې محدودیتونه زیاتېږي. د هغوی د شخصي ژوند نه نیولې تر کاري ژوند پورې هغوی ته مختلف بهانې او دلیلونه وړاندې کېږي تر څو هغوی د ثانې نه بهر وباسي. لکه څنګه چې د تعلیمي ډګر نه بهر وویستلی او همداسې په پوهنتونونو کې ورته قیدات تر دې حده وضل شوي دي چې هغوی حتی دې ته مجبور شي چې د لوړو زده کړو لاره هم پرېږدي. همدغسې په کاري محیط کې هم لکه تاسو چې اوس خبرې کوئ په یو وزارت کې ورته ویل کېږي چې زنانه د نارینه سره په یو دفتر کې کار نه شي کولای. دا هغه مشکلات دي چې ښځې یعنی په لوی لاس د صحنې نه ویستل کېږي. او هغه ښځې چې هغوی تل د دې هېواد لپاره قرباني ورکړې د خپل زمنې په مختلفو برخو کې په دندو ګمارلې دي، دې ولس ته یې وړاندې کړي، زامنې شهیدان ورکړي دي، حتی بعضې کونډې مختلف برخو کې هغه متضررې ښځې همدغه افغانې ښځې دي چې دا ټولنه یې را جوړه کړې ده. دوی چې په هغو باندې بندیز لګوي چې دوی دې کار ته نه راځي. تاسو داسې فکر وکړئ، په دې ښځو کې داسې ښځې هم شته چې د هغو خاوند یا د هغو د کور سرپرست نشته، دا خپله د کور سرپرستي کوي. نو که هغه په کور کې نارینه ونه لري څوک د خپل په ځای دندې ته راولېږي؟ بل یوه ښځه چې وړتیا ولري، لیاقت ولري، همت ولري، شهامت ولري، ولې یو نارینه د هغې په ځای باندې کار وکړي؟
خیل دغه هڅې چې په کور دننه او په نړیواله سطح باندې روانې دي، طالبانو باندې فشارونه راوړل کېږي چې باید د ښځو او نجونو د زده کړې او کار په برخه کې هغه حقونه چې لري باید د هغو درناوی وکړي. دا اوس تاسو څه ډول ارزوئ؟ آیا دغو فشارونو برعکس نتیجه نه ده ورکړې؟
زه د فشارونو اصلا فشار ګڼم، که چېرته د نړیوالو دخوانه په افغان حکومت باندې چې فعلاً دی کوم فشار موجود وي نو تغیرات به موږ لیدلي وو. ګورئ تاسو، په ایران کیوه خزه یا یونجنۍ مړکیږي، په ټوله نړۍ کې لاریونونه کېږي، بغل لاریونونه حمایت کېږي د ایران د حکومت په وړاندې. مګر په افغانستان کې کله چې میرمنې د خپلو حقوقو لپاره راپورته کېږي، لارین کې په هغو ډزې کېږي، هغه تضحین کېږي، هغه وهل کېږي، خو نړۍ هېڅ عکس العمل نه ښیي. صرف یو مطبوعاتي کنفرانس او خبرو نه چی نه جوړېږي. زه فکر کوم دا فشارونه نه دي، داسې خبرې دي. که فشارونه وای لکه څنګه چې په جمهوریت کې به د یو میرمنې په حق کې زیاتی کېده، نړیوالو به کوم فشارونه واردېدل، ضرب تغییرات رامنځته کېدل. اساس یو باندې زنه وینم، کله ماته داسې شک پیدا کېږي چې آیا نړیوال د دې سره هم نظرې دي چې د افغان میرمنې د پامدغه یو حالت کې تر څه وخت پورې، یعنی دا ډېرې پوښتنې دي چې خپل افغان میرمنو ته پیدا شوي چې ولې نړیوال زموږ په برخه کې داسې بې تفاوت دي، ولې زموږ په وړاندې غږ نه پورته کوي؟ که هغوی وغواړي دا سبا تر همدغه وخت پورې د افغان میرمنو حالت تغییر کېدی
شي. څه کولی شي نړیواله ټولنه یا هغوی چې قدرت لري او کېدی شي له هغو نه پر طالبانو د یوې وسیلې په توګه کار واخلي؟ کوم امکانات لري نړیوال ټولنه؟
د امارات جوړېدو سره د نړیوال ټولو مختلفو برخو کې امارات سره مرستې وکړي. همدا اوس هم د دې مرستې روانې دي. اونۍ کې په هر میاشت کې اونۍ کې یو نه یو اونۍ دي کابل میدان وایي چې ډالر روان دي، مختلف مرستې روانې دي. دا د څه شي لپاره دي؟ دوی هیا داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حق خوري. دوی داسې یو نظام سپورټ کوي چې د ښځو حقوق تر پښو لاندې کوي. دغه مرستې د څه شي مرستې دي؟ د چا لپاره دي؟ او دا مرستې چیرته ځي؟ یعنی دا هغه مختلفې پوښتنې دي چې نړیوال دا مرستې په کومو برخو کې کوي. هغه برخې کې د ښځو په برخه باندې ولې د دوی سترګې پټې دي؟ دوی کولای شي، یعنی یو د رسمیت موضوع ده چې تر اوسه پورې دوی نه پوهېږم چې په کوم دلایلو باندې هغه دوی منلی وای. زه چې دوی اړیکې د اوسنۍ ادارې سره ګورم، ډېرې ښې دي. نه پوهېږم چې ولې دوی صرف د ښځو په برخه کې ړاندې دي. دوی کولای شي هغه مرستې پرې ودروي، دوی کولای شي جدي اخطار ورکړي، دوی کولای شي نړۍ ورته یو خواته شي که تاسو همداسې کوئ، موږ ستاسو سره په هېڅ برخه کې نه درېږو. لکه څنګه چې شل کاله وړاندې نړۍ دوی ته یو خواته شو، همداسې یو خواته کېدی شي، همداسې جدي اخطار ورکولای شي. ولې ښځې دغسې د صحنې نه ویستل کېږي؟ همدا ښځې خو شل کاله وړاندې همدې نړۍ سپورټ کولې. همدا شل کاله په برکت د نړۍ همدا میرمن پندیزی ولاړې دي چې افغانستان تر ټولو ښه نمایندګي کولی شي. تاسو وګورئ، موږ نارینه روبوټ ساز نه لرو، موږ نجونې روبوټ ساز لرو چې یعنی ډېر په شایستګۍ سره د افغانستان استازولي کولی شي. نن همغه نجونې همدغې ته ورته، نن نجونې ټولې په کورونو کې دي، د خپل سرنوشت خبرې نه دي، در به در هر خواته مسافرې دي. یعنی ولې د افغانستان حالت دې خواته روان ده؟ دا زموږ د نړیوالو نه پوښتنه ده. او دا فشارونه چې دی وایي افغانستان خلک دومره اوس ناپوه یې چې څنګه دوی ورته فکر کړی. دا فشارونه نه دي، دا هسې یو نمایشي حرکت دی او دا به د افغانستان ملت په یاد ساتي.
د خزو د حقونو مدافع فعال ماریا توتاخیل و چې پر خزو د طالبانو د حکومت د فشارونو د زیاتې دوه په اړه خپل نظر سره شریکاو. مخکې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت د کډوالو او بهتر رسنیدونکو چارو وزارت د دې وزارت خزینه کارکونکو ته ویلي چې له دې وروسته د ادارې ته د کار کول لپاره نه ورځي.
جوان
آزادی خزینه تر سره اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
په هنه
چې مو په مکتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
آزادی رادیو 1290 منځنۍ چپا او اف ام 0.5 چپا.
بیا هم د ښځو موضوع لري. نزو په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د ړنګ شوي جمهوري نظام د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وایي د ښځو سولې او امنیت په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په جوړېدونکې غونډه کې به د افغان ښځو په وضعیت او د دوی د بشري حقونو د خوندیتوب پر لارو چارو مفصل بحثونه وشي. د غونډه ټاکل شوې بل سبا جوړه شي. تفصیل د امید ظهیر مل پر راپورټ کې.
افغانستان با د هغې غونډې ګډون کوونکي چې د اکتوبر په 3 د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا جوړیږي. د دې غونډې بنسټیز موضوعات خځې، سوله او امنیت دی. افغانستان چې واکته د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته نږدې هر ورځ د نجونو او ښځو د حقونو د نقص په برخه کې د خبرونو سره ټکوي. د دې غونډې د ګډونوالو د بحث یو خورا مهمه موضوع ده. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فایق نن ازادي رادیو ته وویل د غونډې ګډونوال به په افغانستان کې د نجونو او ښځو اوسنۍ وضعیت وڅېړي او د دوی پر وړاندې به د اوسنۍ ستونزو د حل په لارو چارو بحثونه وکړي.
دې جلسه گزارش سالانه
دی غونډې ته به د خزو امنیت او سولې په اړه د عمومي منشي کلنۍ راپور وړاندې شي. په دې راپور کې به چې په لومړي ځل وړاندې کیږي عمومي منشي به د خپلو سپارښتنو چې د خزو د حقونو د خوندیتوب په ځانګړي ډول د هغو چې د نورو خزو د حقونو ملاتړ دي تمرکز وشي.
د امنیت شورا دی مهمه غونډه کې د ملګرو ملتونو سازمان د سرمنشي مرستیاله امینه محمد، د دې سازمان د خزو چارو اجرایوي مشره سیما باهوس او د بشري حقونو د څار نړیوال سازمان د خزو د برخي مرستیاله هیدربار د بحثونو اصلي وینا والدي. وقت د طالبانو له بیا ځلي رسیدو وروسته د دری واړو مرمنو په ځلونو په افغانستان کې د نجونو او خزو په وضعیت جدي اندېښنه ښودلې او ان لنړیوال ټولنې غوښتي چې د افغان نجونو او خزو د حقونو د نقض له امله په طالبانو فشار راولي او بندیزونه پرې ولګوي. د ملګرو ملتونو سازمان امنیت شورا داسې مال د خزو سولې او امنیت په اړه ګډه غونډه راغواړي چې په سیمه کې د افغانستان په اړه اندېښنې مخ په زیاتېدو دي او غوښتنې هم ورسره بلې جدي کیږي. تازه د هند بهرنیو چارو وزیر جی ایس شنکر په افغانستان کې د سولې او ثبات د راوستلو لپاره د افغانانو په مشرۍ د افغانانو په مالکیت او د افغانانو تر کنټرول لاندې د پخلاینې د بهیر پر دریس ټینګار کړی. خغلی شنکر د دوشنبه پورې سرعت کې وی غونډې ته وویل افغانستان کې غمجنی پیښې کیږي خو هند دانش ټاکلی چې هلته څه کیږي. د دله قوله افغانان باید وټاکي چې په افغانستان کې څه کیږي. جی ایس شنکر وایي دا باید افغانان معلومه کړي چې په هیواد کې څه روان دي. د هند د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړي د افغانستان په اړه هغه څه چې د هند حکومت کولای شي دا دي چې په سخت وخت کې له افغانانو سره مرسته وکړي. جی ایس شنکر په افغانستان کې د نجونو خوځو لګکیو حقونو ته په اشاره د سیاسي ډګر پر ټولو برخو غک کړي چې د یو سوکاله او خوندي راتلونکي لپاره د لګکیو په ګډون د افغانستان د ټولو خلکو د هیلو د پوره کولو لپاره په ګډه کار وکړي.
ازادي رادیو د بی‌طرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنۍ او سیمهیزو مسلو د بحث معتبر مرجع ده.
په افغانستان کې د بشري حقوقو د تاری او بریتانیا میشته مؤسسوي طالبانو میاشت مخکې په پنشیر ولایت کې د ملي مقاومت په نوم جبهه د فعالیت راپور نو ورکول کېږي. یو شمېر اسیران وژل دي. لبل خو طالبانو د پنشیر په خنجول سوالی کې میاشت مخکې د ملي مقاومت د جبهې د یو شمیر وژل شو وسلوالو مړو خښولو ته اجازه ورکړې ده. تفصیل په دې رپورت کې.
د یو تازه راپور پر بنسټ طالبانو په پنشیر کې وویشتنه اسیران وژل دي. ایشوټټ پریس خبري ایجنس ویلي بریټانیا کې د افغان ورچنس یو غیر انتفاعي پروژې نن یو راپور خپور کړی او پکې ویلي دي چې دا وژنه تیر میاشت شوې ده. افغان ویټنس هغه پروژه ده چې په افغانستان کې د بشري حقونو په اړه معلومات او اطلاعات راټولوي، شننه او څېړنې کوي. د دې نوی راپور پر بنسټ د پنشیر په وسیمه کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې پر جنگیالي وو د طالبانو په حمله کې دغه کسان اسیران شوي او په ډزو وژل شوي دي. طالبانو له دې مخکې ادعا کړې و چې دغه کسان په جګړه کې وژل شوی و. وړاندې راځي یو له هغه ویډیوګانو چې د افغان ویټنس لخوا اتهیده شوې ده. 15 سړي په کې ښکار شي، سترګې او لاسونه یې تړل شوی او وروسته طالب جنگیالي پرې د 16 ثانیو لپاره ډزي کوي او وژني. ایشوټډ پریس د افغان ویټنس په حواله ویلي لسګونو سرچینو او د ټولنیزو رسنیو عکسونو او ویډیوګانو یې پلټلی او موندلې ده چې یوازې لسړی د دری اپا ولسوالۍ کې وژل شوی دی. د ایشوټډ پریس راپور پر بنسټ د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت ویاند عنایت الله خوارزمی ویلي یو هیئت په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو ویډیوګانو په څېړنه بوخت دی. د طالبانو د حکومت ویان زبیلا مجاهد روس په ډېر څه نه دی ویلي. د راپور پر بنسټ هغه تیر میاشت ویلی وو چې طالبانو د مقاومت جبهې څلويخت جنگیالي وژلي او لسلو څخه زیات یاسرن کړی دی، خو هغه دغه څلويختنو د وژل کېدو د ترنګوالي په اړه څه نه ویلي. بلخوا ازادي راډیو موندلې یو له هغو کسانو چې تیر میاشت د پنشیر په خنج کې له اسیر کېدو وروسته د طالبان لخوا وژل شوی د مقاومت جبهې یو قومندان یار محمد و. هغه له خپل دوه زامونو یو ورور او 15 جنگیالیو سره وژل شوی و. اوس یې د کورنۍ غړو ازادي راډیو ته ویلي د یوې میاشتې هڅو وروسته اوس طالبانو اجازه ورکړې چې د دغه کسانو مړي خاورو ته وسپارل شي. د خنج لپاره د طالبانو ولسوال مولوي شیر علي دغه خبر ازادي راډیو ته تایید کړې ده. خو دا چې دغه وژلو شوو کسانو جنازې ولې په زنډ خاورو ته سپارل کیږي څه نه دی ویلي. د خنج ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ویلي مخکې طالبانو دوی ته اجازه نه ورکوله چې دغه کسانو جسدونه له غره راښکته او خاورو ته یې وسپاري. په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر اعلان کړی و چې یو هیئت پنشیر ولایت ته لیږلی څو دغلته د بشري حقونو د سرغړاویو د ادعاو څېړنې وکړي، خو تر اوسه د دې څېړنو پایلې نه دي روښانه شوې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړی او دوی لډیرو استونزو سره مخامخ دي. د پداس حال کې چې جرمنی له افغانستان نه د ودیر زره نورو له خطر سره مخ افغانانو د ایستلو ژمنه کړې ده. په جرمنی کې میشتو یو شمیر افغان کډوالو ازادي راډیو ته ویلي چې تر اوسه په موقتی کمپونو کې اوسي او ورته د سرپناه ستونزه کې ستونزه په خپل حال پاتې ده. نور تفصیل په دې رپورت کې.
فقط یک 4 دونه ماشين بر 60 فامیل مونده.
دا د هغه زرګونه افغانانو لډلې یو دی چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ لپاره وروسته جرمني ته کډوا شوې دی. نو موري اوس مهال د جرمني په مونشن خار کې په ایم یو لن محلي کور کې لخپلې کورنۍ سره ژوند کوي. دا چې نو غوړي د موضوع د حساسیت لامل نوم پر راپور کې خبر شي وای لسګونه کورنۍ په داس یو څلور پوړي ځوادانې کې اوسېږي چې د ژوند کافي اسانتیاوي نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل چې په جرمني کې د هوا په سړېدو سره ماشومان ناروغان شوي، خو د کور د ګرمېدو اسانتیاوي هم نه لري. دی وایي د ځنګړي پخلنځي او حمام نه موجودیت او په خونه کې د څو کسانو اوسېدل هغه ستونزې دي چې دغه افغانان ورسره مخ دي.
اصلا معلوم نیست،
لا معلومه نه ده چې تر کومه وخته بدلته یو. آن ویل کېږي چې خای دوه درې کاله همدلته په نامعلوم برخلیک کې پاتې شو. مخکې هم ځنې یو کورنۍ زیات وخت دلته تیر کړی، وروسته یې کورونه پیدا کړي دي. نو موږ نه پوهېږو چې دلته به تر څه وخته پراته یو.
دغه افغان کډوال وایي د ایم لنډ محلي کورونه په جرمني کې د خصوصي شرکتونو له لوري اداره کیږي او د جرمني حکومت یې له ستونزو نه دی خبر. د ادعا کوي چې افغان کډوال د دغه شرکتونو د مسؤلینو له لوري په یو شکل غواخل کیږي چې باید د کورونو ستونزې شریکی نکړي. د دې هیواد په نورنبر خار کې یو بل افغان کډوال چې په ایم لنډ محلي کور کې اوسېږي او نغوړی نوم یې په راپور کې خبر شي وای څلور میاشتې کېږي چې په دغه کور کې اوسېږي. د ادعا کوي چې په یاد شوي خار کې د افغان کډوالو په پرتله د اوکرایني کډوالو تر ډیره پاملرنه کیږي او ډیر کم افغان کډوالو ته کورونه ورکول کیږي.
خونه به مشکل پیدا مشه نوترت
کور ډیر پستونځ پیدا کیږي، په ډیر ستونځ خو کسپین کارت ولري او لګښت لخپل جیب ورکړنو کور در کول کیږي، خو کله جاب سنټر سره وینو ځینې بیا قرارداد نه کوي،
بعضو قرارداد نه میکنه.
د ټینګار کوي چې د ایم پو کورونو کې د اوږد مهال لپاره ژوند کول ستونزمن دي. هڅه مو کړی چې په دې اړه د جرمني د حکومت او د کډوالو د ملاتړو بنسټونو نظرونه هم واخلو، خو بریالی نشو. په جرمنی کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو سازمان ادارې IOM هم په دې اړه زموږ برېښنالیک ځواب نه کړ. افغان کډوال په داسې حال کې په جرمنی کې د ژوند له سختیو شکایت کوي چې تازه دغه هیواد له افغانستانه د نورو او ډیر زره له خطر سره مخ افغانانو د وستلو اعلان کړی دی. د جرمنی د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویل شوی د زیانګالو افغانانو لپاره په دې فدرالي پروګرام کې دوه کټګوري خلک مستحق ګڼل کیږي. لومړی هغه خلک مستحق دي چې په خوای له عدلي او قضایي برخو او رسنیو سره کار کاوه او یا سیاسي فرهنګي او ورزشي فعالیتونه یې درلودل او اوس یې ژوند په خطر کې دی. په دویمه برخه کې د هغو خلکو د کډوالۍ غوښتنلیکونه منل کیږي چې د جنسیت، جنسي تمایلاتو، هویت یا مذهب په خاطر لکوم خاص تاوتریخوالي سره مخ دي یا یې په خوا بد حالت تجربه کړی وي. لومړیتوب هغو ښځو ته ورکول کیږي چې تاوتریخوالی ورسره شوی وي او حقونه یې تر پښو لاندې شوی وي. خو د بښنې نړیوال سازمان په دې پروسه انتقاد کړی او ویلی دی دغه شرط چې دې پروسې ته یوازې د افغانستان د دننه خلکو غوښتنلیک جمع کولی شي باید ترې لرې شي. دغه سازمان ویلی دی هغه افغانان چې اوسمهال له دې هېواده بهر د کډوالو په کمپونو کې د ژوند سختۍ تیروي باید له نظره ونه غورځول شي. جرمنی د اروپایي ټولنې یو له هغو هېوادونو دی چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنۍ را وروسته یې ډېر شمېر له خطر سره مخ افغانان دغه هېواد ته انتقال کړي.
وهمونه دلته په جرمنی کې میشت افغان کډوال وایي هغه څه چې لازم ده ورته د جرمنی حکومت توجه نه ده کړې. ټاکل شوی د افغانستان کرکټ ملي لوبډله سبا په استرالیا کې د نړیوال جام په درشل کې خپل دویم تمریناتي لوبله پاکستان سره وکړي. د افغانستان کرکټ ملي لوبډله خپل لومړی تمریناتي لوبه پرون له بنگلاديش څخه د 28 منډو په توپیر وګټله. په دې اړه مو په فیسبوک پانه کې لتا سو پختلیو چې د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم ورسته او بریاو ته په پام څومره خوشبین یاست چې افغانستان به خپل لومړنی لوبه چې رسمي لوبه البته له انګلستان سره ده وګټي. د ازادي راډیو د ویب پانه چلوونکي حسیب الله تلاش ستاسو نظرونه راټول کړي. همداسې به د ټلیفون په کرخه را سره وصل دی تلاش صاحب. د ازادي راډیو اوریدونکو دغه پښتنو په اړه څه نظرونه ورکړي دي؟
تاسو اوریدونکو ته سلامونه. مونږ په کوم دغه موضوع چې په ټولنیزو رسنیو باندې ښه و لزرو نه زیاتو کسانو په دې اړه خپل نظرونه او ځوابونه له موږ سره شریک کړي دي. تر ډېره پورې د دغه نظرونو ځوابونه په دې راڅرخي چې سبانۍ لوبه کې به افغانستان دغه لوبه وګټي د پاکستان په وړاندې. زه د دغه کسانو د ځینو نظرونه تاسو سره شریکوم. شمس الرحمن ځلاند وایي که افغانستان لوبډله دې ته ونه ګوري چې پاکستان سره لوبه کوي پلان او جذبې سره میدان ته لاړه شي ګټي انشاءالله. موږ د بیټنګ مشکل لرو، که ښه بیټنګ وشي ګټه زموږ ده. پاکستان هم توپوهنه کې خورا مشکل لري، بل خصوص دوهم او دریم نمبر توپوهونکي. ښه پلان چې هرې لوبډلې عملي کړ او مخته پرې لاړل ګټونکی دی. افغانستان لوبډله باید خ پلان سره میدان ته ښکته شي، لوبغاړي مناسب ځای کې ولوبوي، د ګټي چانس به ډېر وي انشاءالله. فرید الله حسند لیکلی دی امکان دی ولري چې افغانستان لوبه وګټي، ځکه تیره لوبه چې افغانستان وبایلله د افغانستان لوبغاړو غلطي وه. که چیرته هغه غلطي تر سره نکړي افغانستان ګټون کېده. علی نظر نظری لیکلی دی انشاءالله چې افغانستان به ګټي. کرکټ لوبه کې د جوش او جذبې لوبه ده، خو باید چې افغان اتلان له حوصلې نه کار واخلي او خپ مینه لوبه وکړي تر څو ټول لیدونکو او ریدونکو خپ خطر واخلي. عبد الله عابد لیکلي دی هر افغان ټیم همیش د پاکستان خلاف ډېرې شي لوبه کړې دي، که بایلل هم دی په کوم چانس پاکستان ګټلی، مونږ د خپل ټیم له لوبه راضي یو، امید لرو سبا سدا لوبه هم افغانستان وګټي.
تلاش صاحب کور ودان وخت کم لرو، که هم دا تمریناتي لوبه ده خو د دوړو هیوادونو د ټیمونو ترمنځ تیر لوبه ته په پام چې په دوړو هیوادونو کې ډیره احساسات را پرولي وو، لدی اړخ ډیره مهمه ده چې څوک یې انګټي. کور ودان او اوس به هم ستاسو څو پیغامونه وورو.
ما د نوي حکومت څخه دا هیله ده چې د اوس ځوانانو ته باید چې دوی د کار زمينه برابر کړي. ډیر ځوانان په لوچګي نشي توکا مختدي، نو حکومت کولای شي چې دوی مخه ونیسي، خو هڅه غواړي باید چې نو ځوانانو ته ډیره پاملرنه وسی.
السلام علیکم، زیم کامران د کابل کیم څخه ماړی کړیولې او دغه دلته د کابل کیم کې خلکو ته د کارډونو ورکې د موادونو هغه مونږ په سیمه کې پراتی مونږ ته هیڅ مواد او شینه نه راکوي، ځکه په دې خاطر چې یاره دا ځای وي تر ولسوالۍ پورې سب ته یو ځای پورې سب ته دلته خلکو دو دوه ځل ته کارډونه واغسته دی درېیم درېیم ځل دی
کې زه ورو مریض وم نن لاړم د پاکستان سفارت مې اپلای کړ په دې اپلای کولو باندې سیب یو زر پنځه سوه افغانۍ رانه واخیستلې وایي چې مونږ اپلای دلته سیب یو زر پنځه سوه افغانۍ کو ته دا وګوره چې مونږ څومره قیمت د غریب ولس بیروره تر کومه حده د دې پوره کې
نعمت الله د کندهار ولایت څخه تاسو ته پیغام لرم وروره د لوړپورو چارواکو ته دا هیله ده چې دغه موسسات د خپله وروره اپلا جی وګوري اپلا جی تعقیب کی دا خپل نمایشه کسان کښنولی دي وروره د مسکین او خار غریب ته مرسته نسته نو دا خلکو ته ورکوي چې هغه دې خپل په تجربه کښنولی دي
ځانور الحق د زابل ولایت شمزو ولسوالۍ د پولاړو د کلي اوسیدونکی هله د زما پیغام نشر کی ما اسلامي امارت له پولو چارواکو څخه غوښتنه ده چې موږ د شمزو ولسوالۍ ته یو تنبه ورکړي موږ په ټول ولسوالۍ کې یو تنبه هم نه لرو نو دا به موږ څه زمونږ تنبه ډیر زمونږ ډیر مشکلات حل کولای شي
د ازادي رادیو د یو شمېر اوریدونکو پیغامونه چې موږ ته په واتس اپ کې پرې خو کور ودان پیغامونه تل راستوي او موږ هم تل درته خبرو په همدې سره د خبرونې دوهمې مې ته ورسېدو په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونې مهیروي د خزو لپاره او د اساسي بشري حقوقو خو تر دې مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیسته د طالبانو په وړاندې په پنځیر کې د ملي مقاومت په نوم د جبهې دی وژل شوی قومندان یار محمد او د اتو ملګرو مړي نن د پنځیر ولایت په خنجولس ولای کې خاورو ته وسپارل شول. د یار محمد کورنۍ او ځایي خلکو نن ازادي راډیو ته ویلي چې طالبان ورته اجازه ورکړي چې د هغه اور سره د وژل شو ملګرو مړي له شاوخوا یوې میاشتې وروسته لغړ را کوز او خاورو ته وسپاري. ویل کې یار محمد له خپل دوه زامنو یو ورور او پنځو ملګرو سره یو میاشت مخکې په خنجولس ولای کې په غره کې اسیر شوی او په دزو وژل شوی. په ټولنیزو سنو کې د دې پیښې ویډیوګانو د بشري حقوقو ډلو سخت خبرګونونه راپارولي او هغه غندلې و. طالبانو دا رد کړی چې د مقاومت ملي جبهې یو شمېر وسلوال غړي دي د دوی د ځواکونو لخوا په ډز وژل شوی او دفاع وزارت ویلي چې په دې اړه څېړنه کوي. په کندوز کې د طالبانو امنیتي چارواکي په یو وسلوال نښته کې د پنځو وسلوالو د وژل کېدو خبر ورکوي. د کندوز د امنیت قومندانې ویان حافظ عبید الله عابدی نن ازادي راډیو ته وویل نن سهار وو بجې د کندوز ښار د دویم حوزې اړوند سرک نو په سیمه کې د یوې پنځه کسیزې وسلوالې ډلې او د دوی د امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته رامنځته شوه چې په نتیجه کې ټول پنځه واړه وسلوال وژل شول. نوموړي نه دی ویلي چې دغه وسلوال په څه ډول ډلې پورې انتړلې وو. د افغانستان میاشتې ټولنه په لوګر کې لپاره سلګونو سیلاب ځپلو کورونو سره د مرستې خبر ورکوي. په لوګر کې د دې ټولنې ویان خان ولی احمدزی ازادي راډیو ته وویل د غمرست چې د سری میاشتې او سره صلیب د نړیوال فدراسیون او د ترکیې د سری میاشتې ټولنې لخوا برابر شوی وي پنځه سوه کورنیو ته وویشل شوې. وروسته سیلابونو په لوګر کې تر ډیره په خوښۍ ولسوالۍ کې ویجاړي رامنځته کړې ده. د ملګرو ملتونو پراختیایي اداره یو ان ډی پی وایي د افغانستان په لویدیځ کې 2000 ځوانو سوداګرو ښځو په مختلفو برخو کې د فني زده کړو روزنه بشپړه کړې ده. یو ان ډی پی په یو ټویټ کې ویلي چې د افغانستان لپاره د اروپایي اتحادیې په مرسته دغو ښځو ته د محصولاتو د تولید، بشري سرچینو، مارکیټ او د سوداګرۍ چارو د پیلولو په اړه روزنه ورکړل شوې ده. دغه راز ویل شوی چې 2000 نورو ښځو ته به هم د ټولنې پر اساساتو ولاړ بازار ته د ودې په برخه کې روزنه ورکړل شي. د روسي چارواکي وایي د تمرینی الوتنې په مهال د روسي د یوې جت پوځي الوتکې د راغورځېدو په پیښه کې د وژل شوو کسانو شمیر لږ تر لږه 14 ته رسېدلی دی. د روغتیا وزارت نن وویل په دې پیښه کې چې یوه ورځ مخکې په یسک ښار کې شوې 19 تنه نور ټپیان شوي دي. راغورځېدلې الوتکه په یوې نهه پوړیزې ودانۍ کې د اور لګېدو سبب شوې چې په نتیجه کې ډېر مر ژوبله ملکي وګړو ته اړولې ده. د روسي دفاع وزارت ویلي د جت الوتکې پیلوټانو چې کټپورټ کړی ویلي له پورته کېدو وروسته د الوتکې یو ماشین کې اور د دې سبب شوی چې الوتکه راوغورځي. د ریال مادرید د فوټبال ټیم مهاجم کریم بنزیما وتوانید چې د 2022 میلادي کال د غوره نارینه فوټبالر جایزه ترلاسه کړي. زیما ته د طلایي توپ جایزه په هغو مراسمو کې چې پرون دوشنبه په پاریس کې جوړ شوی و د فوټبال د نړۍ د نوموتي لوبغاړي زین الدین زیدان لخوا ورکړل شو. سکال د جایزې په ترلاسه کولو کې د کریم بنزیما په وړاندې د لیوندوفسکي او سادیو مین په څیر لوبغاړو حضور درلود. د خزو په برخه کې د بارسلونا د فوټبال ټیم لوبغاړي الکسا پوتیلاس وتوانید چې د 2022 میلادي کال د تلئی توپ جایزه ترلاسه کړي.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنګ دوستانو سلامونه مې ومني. د اکتوبر 11 د وړونجنول نړیوالې ورځ سره برابر و. دا ورځ په ټول نړۍ کې حکومتونو او بنسټونو لمانځله. په افغانستان کې هم په تیرو څو کلونو کې د ښځو او انجونو د حقونو ګڼ شمیر پلویانو د انجونو ورځ لمانځله، خو سږ کال د انجونو ورځ په داسې وخت کې راغلې وه چې پر افغانستان د طالبانو واکمني ده. طالبان نشپاګم ټولګي څخه د پورته ټولګي انجونو ته خوانځي ته د تګ اجازه نه ورکوي. له دې سره سره انجونې په بیلابیلو برخو کې له خپلو اساسي حقونو څخه بې برخې دي. د دوی پر فردي او ټولنیزو ازادیو پراخ محدودیتونه وضع شوي دي. په نورو هیوادونو کې د دې ورځې په مناسبت د انجونو او ځوان ښځو د ستونزو په اړه سازمانونه د بیلابیلو پروګرامونو په جوړولو سره هڅه کوي چې د انجونو او ځوانو میرمنو د ژوند د شرایطو، ښوونې او روزنې او ټولنیز وضعیت د ښوالي او بدلون لپاره اسانتیاوي رامنځته کړي. خو اوس په افغانستان کې نه یوازې دا چې دغو مسایلو ته پام نه کیږي، بلکې دغه هیواد انجونې له خپل هغه لومړني او شرعي حق څخه چې زده کړه ده هم محرومې دي. په کابل ښار کې د دوو تنو انجونو خبري اورو چې کورنۍ ته ډوډۍ پیدا کول ورلغاړي دي.
په جماعتونو د سړک په غاړه او په هر ځای کې کار کوو، لار مور ته ډوډۍ پیدا کړم. مخه ته ژمی را روان دي او موږ چې کار کوو نو د ژمی امکانات نه لرو.
سم زینب بود پرش میکنم در کابل. نه خاله چیزا ندارم، سرپرست شرم هستم، پدرم شهید شده. روز ساعت 5:50 کار کنم، خدای خدا شکر میکشم. ما مجبور است خانه چیز ببریم.
سیده غزنیوال هغه څوک ده چې په نوی ښار کې د افغاني جامو دکان لري. نوموړی وایي چې هر ورځ د یو وړو نجونو حالت زوروي چې د مجبوریت له وجې د سوال لاسوک دی.
له بده مرغه که زه وایم په افغانستان کې د کمکۍ نجونو او د میرمنو وضعیت ډیر خراب ده. یا خو د نجونو پر وړاندې د ښوونځي دروازې بندې دي او بل کومې کمکۍ نجونې چې دي تر شپږم صنفه پورې هغوی کم، یعنی محدود هغوی مکتب ته دي، ځکه چې د هغوی هغه مسیران خوندي چې دي هغه مکتب ته لا نه ځي. نو دا د سړک په غاړې سوال کوي یا هم هغوی ته کوم د ژوند هغه سطحه ټیټه ده، یعنی هغوی نشي کولی چې خپل هغه د مکتب کالي ځان ته برابر کړي، قلم کتابچه واخلي. ته خپله فکر وکړي کله چې یوې نجلۍ ته د مکتبې تګ اجازه ورنه کړی سي، نو هغوی ته به د نجلۍ د ورځې د نجون د ورځو المنځنه به معنا وي.
د نجلۍ باور وکړه څوارلس پنځلس کلو د دات درېدلې ده، ګلان خرڅوي. نو دلته هر کوم مالک چې راځي یا کوم څوک چې راځي د پروجوس اخلي، دې ته په بده لهجه یو ډېر اغلي دي زه چې تېږم او ورته ګورم، یعنې زما غیرت دا نه شي برداشت کولی. یعنې د دې فامیل کې د دې ورور بچو کې د دې پلار د دې مور هغه ډوډۍ چې خوري هغه دي، یعنی بېخي ورته زهر وګرځي په دې خاطر چې د لور عزت هر څه د پښو لاندې کېږي.
په ولسی جرګه کې د خلکو په خوانی استاذ سایمه خوګیرنی وایي چې لشپګم ټولګینه د پورته سنفونو دینجونو پر مخ د خوانځي وبندیدل هغه څه دي چې جبران به په کلونو کلونو هم ونشي.
د افغانستان د جرګې عمده سنزه د فیلند لپاره د دوی د تعلیم نشتون دی. ماشوم خو چې ګرځېدو شي ورسره دغه نه باید لاړ شي پاکستان ته، ورسره دغه نه باید لاړ شي مکتب ته. په افغانستان کې مکتبونه د جرګې پر مخ تړل شوي دي، خصوصا د شپږم نه پورته تر دولسم پورې. اکثر جرګې خو کمدا د اول نه تر شپږم صفه پورې مکتبونو ته ځي، ورته ټول لاسرسی نه لري. ثقافت لرو پرتو سیمو کې نشي کولی چې نه مکتبونه ته لاړ شي، یا د فاصلې دی وجي، یا مثلا د نورو مشکلات له وجې دوی نشي د اقتصادي ستونزو له امله کورنۍ مثلا خپل ماشومان مکتب ته نه لیږي. او د دې تر څنګ چون فقر ډېر شوی دی، اقتصادي ستونزې ډېرې دي، نو اکثرا کورنۍ خپل ماشومان دې ته مجبوروي چې باید لاړ شي کارونو کې، د سرک سر کارونو کې، یا شاقه کارونو کې، یا مثلا سرک سر ګدایو کې، چې دا ډېر خطرناک کار دی. اکثر جرګې په دغه حالت کې مثلا وړې کې نه پیږي، ډېر ظلمونه ښکار کیږي، تجاوز پیږي، مثلا د سرک پر سر چې نه کې ګرځي د شپې تر نه وخته په سرکونو باندې. نو دغه ستونزې د افغانستان جرګې ورسره لاس او ګریوان دي. د دوی تر څنګ تبن توس هي ستونزې لري.
میرمن خوګیانی زیاتوي چې نن سبا له افغان نجونو څخه هغه لومړني حقونه هم اخیستل شوي دي.
افغانستان ماشومان لکه د نورې نړۍ ماشومان کم حقونه چې دوی باید ولري او کوم حقونه چې باید خوندي وي نه لري. د دوی اولنی حق د دوی د ژوند حق دی، او مثلا چې دا باید تامین وي. د امنیت نظر فکر نه کوم دا اوس هم هر ځای کې چاشته انتحار شته. دویم حق د دوی مثلا د ښه ژوند کولو حق دی، په کور کې د ډوډۍ نه لري. دریم د دوی د تعلیم حق دی چې مثلا فعلاً د پاره مثلا تعلیمونه یې ګډوډ دي نشته، یا د شپږونه پورته، یا که د لاندې مې ستونزې او مشکلات شته. نو دا هغه ستونزې دي چې جنګې لري اکثرا په کم عمره و عمرونو کې. دو ودونه دي چې دغه بله جدي ستونزه ده چې مثلا د اتلس نه ښکار ته شپاړس پنځلس څوارلس جنګې په اطراف کې ودیږي، چې دا به خپله په آینده کې چې کله دو مور کې کېدو دپاره ډېرې جدي ستونزې جوړوي. کله کله دغسې وړې جنګې په بدو کې ورکول کېږي، کله په بدل ورکول کېږي. دا ټول هغه ناوړه رواجونه دي. بلکې دوی شو خپل قانوني سن نه اتلس کاله پوره کېدو سره لاس ګرېوان دي او سر مخ کېږي.
د ولسي جرګې یوه بله پخوانۍ غړې ګلالۍ صافۍ بیل طالبانو سره یو شمېر کورنۍ هم انجونو ته د هغو دیقونو په برخه کې ملامتي ګڼي.
متاسفانه افغانستان کې د ښځو او خصوصا د نجونو په مقابل کې تبعیضي عمل د کورنۍ نه شروع کیږي او تر ټولنې پورې د عملي. په کور کې هغه رقم حقوق چې کورنۍ خپل زامنو ته قایل دي، هغه حق خپل لورانو ته قایل نه دي. په ټولنه کې همداسې د تاوتریخوالي عمده مسایل هم همدغه له ځای نه شروع کیږي. کله چې په کور کې د جلې په مقابل کې تبعیضي برخورد وسي، هغه حقوق چې خپل زامنو ته ورکوي خپل لورانو ته قایل نه وسیږي. دغه د واړه قدم چې په کور کې اخیستل کیږي د دې نه ټولنه جوړیږي. منم چې اقتصادي عامل ډیر مهمه دی چې کورنۍ کوشش کوي هغه ناچیزه پیسې چې لري په زامنو باندې سرمایه ګذاروي کی. اما همدغه اول ګام چې اخیستل کیږي چې مثلا دغه تبعیض په کور کې الکان ته په بل سترګه ګوري، د دې نه د انجنو دغه موقف په ټولنه کې تعینیږي. موږ متاسفانه د ښځو په مقابل کې د انجنو په مقابل کې تبعیضي چلند کورنۍ نه ګورو، د ټولنې نه ګورو او د حکومتونو نه ګورو.
اغلی صافی تر ټولو زیاته ګیله له اوسنی حکومت څخه لري. وای کوم کار چې دوی د افغان میرمنو او انجنو په حق کې کوي د انساني او اسلامي اصولو خلاف کار دی.
دا اخیری اقدام د دې چارواکو چې د شپږم ټولګي نه پورته جنکې د مکتب نه محرومي کړي دی، یو رواني جنگ د نجونو لپاره دی. د دې اوږدمهاله ژوند باندې یو ډیر منفي تاثیر لري. دی به په آینده کې بغیر د دې چې خپل بي سواد او متکی نور ته شخصیتونه وسیږي، دی به رواني نگانه هم ډیر په انزوا کې پاتې خلک وسیږي. ولی چې تل به یو وړي کې ریلې د پاره باید یو چاته لاس اوږد کی چې غیته مثلا خرچه ورکی یا مثلا دغه ژوند تامین کی. د خپل یو لوی بدبختی ده او د خوځو ژوند آینده ته به ډیر لوی صدمه ورسیږي. کورنۍ ته لازمه ده چې لاس په کار شي او د کور نه د جلی مقام ته احترام وکړي، او د حکومت نه باید افغان کورنۍ په دغه وخت کې شدیدن د نجونو د تعلیم او د تحصیل زمینه برابرول لپاره غږ پورته کړي، تر څو چې موږ وشو کولای یو سالمه ټولنه ولرو. په سالمه ټولنه کې باید سالم انسانان ژوند وکړي، باسواده، مترقي، په خپل مټ ولاړ، په اقتصادي استقلال لرونکي، په جامعه کې خپل ځان ته شخصیت جوړ کړي، او د شخصیت جوړولو په څنګ کې به هیواد ودان کړي.
په یو شمیر سیمو کې بیا له نورو ناخوالو سره سره درانه کارونه هم په وړو نجونو کېږي. د داخلي برخې ډاکټره خاټول وایي چې دا کار بیا ټول عمر د نجونو لپاره سرخوږی وي.
په سر باندې داسې درانه پیښې وړي، نو معلوم ده چې دغه ورځ په هغه وده ونه کړي کوم چې باید وایي کړي. چې وده ونه کړي دا پروسه کې بیا ورته ډېر جنجالونه جوړولای شي. د ولادت په وخت کې موږ غټې ښځې ته چې هغه پوره یې تر شل کیلو زیات وزن
پورته کول اجازه نه ورکوم. یو انجلۍ باید د هلک په پرتله باندې ښه تغذیه شي، برعکس د غلط فرهنګ له خطره موږ هغه تر ټولو خراب خواړه ښځو ته او ماشومانو ته بالخصوص نجونو ته ورکوو، تر ټولو ښه خواړه هلکانو ته ورکوو. ځکه چې هلکان د غورو ضرورت نه لري، ولې ښځه دې ته زیاتره ضرورت لري، ځکه چې هغه په اخر کې مور کېږي. هغه باید نه یوازې خپل ځان بلکې یو ماشوم او ورور یې هم شیدې ورته ورکړي. دې لحاظه باید تر شپاړس کلنۍ اته تر اتلس کلنۍ پورې دې ته کافي خواړه کافي کلسیم ویټامینونه واخلي. نو متاسفانه دا ډېره نادره ده. د مرګ مړینو کچه زموږ په هېواد کې همیشه زیاته وي، خصوص په کلیو بانډو کې د دوی له ماشومتوب نه لاس ویته غځي وي. نو علت یې وجه یې له هغه کمکینې نه شروع کېږي چې دا به سمه نه وي تغذیه شوې او هغه پوره خواړه به دې نه اخیستي.
دران دوستان نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاس تراولنو او ستونزو را څرخي. کله مونږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ. د واتس اپ شمیره ده 00 3020 1 4 6 8 1. تربیه ښه وخت ولري، الله مو مال او ملګری.
آزادی رادیو پرلندو چپو پر شپارس اشاریه او
نولس اشاریه ات
سلوروشت اشاریه ات
او یو دیرش اشاریه شپارو مترو او ریدالی سنگ.
اساسی او بشری حقوق.
سلام درنو اوریدونکو، د اساسي او بشري حقوقو خبرونه ته مو هر کلای کوم. درنو دوستانو، په دې خبرونه کې د امنیت په حق باندې غږیږو، د چ په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت په حق باندې څه بل شوی، همدارنګ د اسلام د نظر او د چ ول ځینی وخت د حکومتونو د خوانه د حق نقص کیږي. په دې خبرونه کې البته ملما در سره افغان حقوق پو عبدالسبحان مسبا دوی ته خراغلاس وایم. مسبا سپ تاسو هم خراغلاس وایم.
په ملي او بین المللي قوانینو کې د امنیت حق څول شي بي دي. البته
ډیره زیاته مننه چې موږ ته مو فرصت راکړه. اصلي خبره خدا ده چې امنیت په یوې ټولنې کې ډیره یو حیاتي خبره ده، چې پرته له امنیت نه هیڅ د ژوند امکانات شتون نه لري، نو ناممکنه ده چې ژوند وشي. په دې اساس باندې خلکو د اجتماعي قرارداد تر عنوان لاندې دولتونه ایجاد کړي دي او خپل نمایندګان استولي تر څو حکومتونه جوړ کړي په دوی حاکم شي تر څو ورته امنیت ټینګ کړي. په اندغه اساس د منګه په اساسي قانون کې په 15مه ماده کې عمده مسؤلیت چې دولت ته په ټوله کې درېګونو قواو ته ورکړی دغه ده چې امنیت به د وګړو تامینوي. بیا د 15مه ماده د اساسي قانون کې په مشخصه توګه بحث دا راغلی ده چې حکومت به امنیت تامینوي. بیا نهادونه جوړ کړي دي، د کورنۍ چارو وزارت، دفاع وزارت، امنیت ریاست دا په مشخصه توګه په دې څنګه کې کار کوي. نو په نړیواله کچه هم دا یو منل شوی اصل ده، د بشر د حقوقو د اعلامیې په درېمه ماده کې په واضحه توګه د خلکو د امنیت، د انسانانو امنیت پرته له دې چې په هر هیواد کې هر چیرته اوسي په نظر کې نیول شوی ده. د ملګرو ملتونو د سازمان ایجادول، د منشور ملګرو ملتونو چې د منشور پر بنسټ د امنیت شورا رامنځته شوې ده، دا ټول د همدې لپاره ده چې په نړۍ په سطحه باندې خلک په سوله ییزه توګه فضا کې ژوند وکړي. نو امنیت ډیر اړین ده، په قوانینو کې ورته ځای شته او په دې هکله ډیر اسناد دي، نړیوال اسناد او په ملي کچه باندې چې د امنیت په تامینېدو کې نقش لري او رامنځته شوی دي.
په اسلامي قوانینو کې د اسلام د نظره د امنیت په حق باندې خبرې شوی دي کنه؟ اسلام په دې برخه کې څه نظر لري؟
اسلام دغه خپل کلمه د اسلام د امن او د سلامتۍ معنا لري. په سلهاو کلمې په قران شریف کې د امن په حق راغلي دي او ډېر آیات دي په مشخصه توګه چې امنیت په ارتباط باندې بحث کوي، احادیث راغلي دي چې په امنیت باندې بحث کوي. دغه چې جهاد ورته وایو د جهاد د بلشي لپاره نه د امنیت لپاره د جهاد د تجاوز په معنا د جهاد د دفاع لپاره دفاع امنیت ده د عدالت ټینګوالی په خپل د امنیت لپاره ده او په شریعت کې یعنی شریعت ټول استوار په امنیت ده د کورو ته نه ننوتل نه د نه کېدل د خپل امنیت ده او حکومت داری د اولو الامر مثلا چې من سراغلی چې وایي اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولو الامر منکم آیت شریف ده دا په خپل په دې معنی ده چې بل اخره د امنیت لپاره ده د یو امارت راتک یا خلافت چې په اسلام کې شتون درلوده دا د امنیت لپاره نور ټول اساس په اسلام کې اسلام دین د امنیت دین ده او ډیر زیات نصوص دی بیا د موږ موجوده قوانین چې دی د خپل د شریعت پر رڼا کې رامنځته شوی دی او د امنیت په اهمیت باندې بحثونه شوی دی او امنیت ته ډیر زیات ځای ورکړل شوی دی اگر چې په شرعي لحاظ باندې امنیتی مسائل ډیر اخلاقی او وجدانی او درونی باندې لري یعنی ډیر مسائل آخرت ته راجع کړي دي هغه جزا او مسائل لکه دی ایمان امنیت ایمان باید مسئول اوسی یا په خپل د ځان مسئولیت دی نفس مسئولیت چې دا جهاد اکبر او اصغر باندې تقسیم کړي مثلا جهاد اکبر دا چې خپل ځان مسئول وساتي په خپل نفس باندې حاکم اوسی د امنیت دا ول جهاد اصغر چې بیا اندغه سیاسي باندې لري چې د نظامونو ساتل د خلکو ساتل د هوادونو ساتل دا په خپل امنیت ته نو په امنیت باندې اسلام ولاړ په امنیت باندې
مسپاسه حکومتونه څومره مکلف دي چې د امنیت حق خپل وګړو ته تضمین کړي او زمينه برابر کړي چې دوی ته امنیت تضمین شي
ټول یو فلسفه دي دی چې باید شتون ولري هم دا چې امنیت تضمین کړي عدالت بلکې کړي اقتصادي د کار لپاره زمينه مساعد کړي د انکشاف لپاره زمینه مساعده کریستو څو خلک په هر څنګه کې واده وکړي او همدغه د چي خو حکومتونو د نړۍ په سطح باندې چې د خلکو په اراده او سوار دي یا دیموکراتیک او ولسواک حکومتونه دي هغه یې رشد کړی ده او په ټول دنیا حاکمیت کوي حقوقي مکلفیت لري امنی حکومت چې امنیت تضمین کوي مثلا یو پولیس کچیرته اگر د خپل وظیفه مختنه وګړي نو هغه به د غفلت وظیفوي کې یا اجرا د تجاوز دی او وظیفینه یا په نورو مواردو کې تر محاکمه لاندې راځي عدلی او قضایی تعقیب لاندې راځي یعنی مجازات ورته په نظر کې نیول شي دي جزا په کود کې جرم ده هر څوک چې امنیت نه تضمینوي یا هر هغه څوک چې امنیت مختلفي مثلا د کورنی او بهرنی امنیت پر ضد باندې بسته یو فصل لرو څو فصل دی په جزا په کود کې او هغه څوک چې امنیت ته ګواښ دی هغه مجرمین دی هغه باید تر عدلي تعقیب لاندې راشي نو د حکومت دا وظیفه ده چې هم یې خپله مراد کی هم هغه څوک چې د یو مرتکب د جرم کیږي د هغوی مانع شي او هغه تر عدلي او قضایي تعقیب لاندې راولي په هغه کې یوازې د حکومت نقش نه ده بیا د قضایي قوې د لوی څارنوالي د عدلي وزارت او د دې ټولو نقش ده چې د امنیت د تامین او دولت لپاره عدالت پلی کړي نو حکومت مسؤلیت لري او مسؤل ده چې په دې امنیت په ټینګښت کې کار وکړي
مس په سال دې تاسو په خپل خبرو کې د امنیت په حق باندې تاکید وکړه نو ولې په ځینې مواردو کې د حکومتونو لخوا د امنیت حق وګړو ته نه ورکول کیږي یعنی دغه حق البته نقص کیږي هیلات څه ده
د کې خو هیڅ شک نشته چې د امنیت ټینګښت لکه څنګه چې موږ په اساسي قانون کې پیور بحث شوی دی چې هغه د ازادي یا د ژوند د حق د ژوند د یو حق تر عملان دی ورته ویل شوی دا نور ډیر مسؤلیتونه راغلي په قانون کې د یو حقوق حق په ترنوانان دی خو په داسې حال کې چې دولت یې مکلف کړی دا حکومت یې مکلف کړی چې دا حق وګړو ته ورکړي د حق د نه تضمینولو دلایل مختلفه دي د سیاسي اراده نشتون شته فساد په محاکم په اداراتو کې په حکومت کې تبعیض یا توپیری چلند د بهرنۍ مداخله بی عدالتی ناپوهی قانون نه غلط فرهنگ چې منګی لرو په ټولنه کې خصوصا د ښځو د امنیت په ارتباط باندې دا مسله ډیر صدق کوي او دې ته ورته ډیر خبرې دي چې عوامل شوي دي چې امنیت ټینګ نشي.
منوریدونکو دا و د دیونې د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تاسو ته وړاندې کړه. تر بیا ښه وخت ولرئ.
زد دی دنت گینا مڑی گما پلار په غم شو تا چې د غم د کیسو لري ګرځوم چې ارمانی پاتې کېدلې اے مئن تو پتاولې نازدما نور می نصیب کلی کې ناشتا برخنا اور بل را فروی ما ورکوی نن می پکا دل او نہ پوہی گی بیا بمی خپل زل پوری نسی تصویروں پوئے پشلا پوئے ندا نادا ندا حسیلے ونیدہ